شپه د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې هم ولایت په ولایت پروګرام لرو. د پکتیکا والی او همدارس د ولایتي شورا یو غړی مو ملبانه دي. که د پکتیکا په اړه پوښتنې یا نظر او وړاندیز لرې کولی شئ چې سرلوسې د افغان بسیم د 1314 شمېرې له لارې راواستوي. هیله ده چې لنډ اس ایم اس راواستوي. د ټلیفون شمېرې له خبرونو وروسته درته اعلانو. کولی شئ چې زموږ له میلمنو الیاس وحدت او شاغلی فقیر زاده څخه په مستقیم ډول پوښتنې وکړي. خو لومړی د دې سات خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لمړی د خبرونو سرچکی د هلمند والی مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې د وسلوالو مخالفانو په یو مرکز په هوایي حمله کې د څلیرویشت سخت دریځو په شمول د طالبانو یو نظامی مسؤول وژل شوی دی. د کونړ د روغتیا ریاست وایي د دوشنبه په ورځ د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې د پولیو پر ضد د واکسینو کمپاین پیلیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل روسي سیال سره یو ځای هڅې کوي چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد د مبارزې اړوند یو توافق ته ورسیږي. بشپړه خبرونه خبرونه له ازادي راديو اوري. د هلمند والی مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې د وسلوال مخالفانو پر یو مرکز په هوایي حمله کې د څلیرویشت سخت دریځو په شمول د طالبانو یو نظامی مسؤول وژل شوی دی. د هلمند والی په خبر پاڼه کې راغلي چې امنیتي ځواکونو د مخالفانو دغه مهم مرکز له 2 اویا ساعته تعقیب وروسته په نادالی ولسوالۍ کې په نقشه کړی دی. په دې اعلامیه کې همدارز راغلي چې د دې هوایي حملې پر مهال د وسلوالو مخالفانو د ماین جوړولو یوه کارخانه هم له منځه تللې ده. په همدې حال کې طالبانو په یو اعلامیه کې چې رسنیو ته یې په ایمیل کې لیږلې ادعا کړې ده چې د نادالی ولسوالۍ په ژرپول سیمه کې د طالبانو تر کنټرول لاندې پر یوه زندان د امریکایانو د الوتکو په حمله کې 2 افغان سرتیری او پولیس وژل شوي او 3 کسان نور ټپیان دي. قاری محمد یوسف احمدی په دې اعلامیه کې ادعا کوي چې د طالبانو د زندان درې ساتونکي هم په دغو عملیاتو کې وژل شوي دي. خو د هلمند والی دفتر دا خبره د مخالفانو اوازې یادوي او د طالبانو ادعاوي بې اساسه بولي. د کونړ د روغتیا ریاست وایي د دوشنبه په ورځ د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې د پولیو پر ضد د واکسینو کمپاین پیلیږي. ډاکټر احسان الله فضلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ پر ضد باید تر 9000 زیات کوچنیان واکسین سي. د ویل چې وسلوال مخالفانو د کونړ په یو شمېر برخو کې د پولیو پر ضد کمپاین ته خنډونه جوړ کړي دي. ډاکټر فضلی د حکومت له وسلوالو مخالفانو او همدارز له کورنۍ وغوښتل چې په کونړ کې له روغتیايي ټیمونو سره مرسته وکړي.
زمونږ دا کمپاین چې دا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به تطبیقیږي او په کونړ کې به زمونږ په 15 اداري واحدونو په ټولو ولسوالیو کلو باندې کې تطبیقیږي او دا به 3 ورځې کمپاین وي چې هغه کې به واکسین تطبیقیږي.
اوس مهال د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې 4 د پولیو پیښې ثبت شوې دي. د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان پر امریکایي پوهنتون برید غندلې او یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې پاکستان خپل خاوره په افغانستان کې د هیڅ راز تروریستي فعالیتونو لپاره کارېدو ته نه پرېږدي. ولسمشر اشرف غنی پرون د امنیت شورا د غونډې په ترڅ کې له جنرال شریف سره تلیفوني اړیکه ونیوله او هغه ته د موبایل تلیفون هغه درې شمېرې وروښودلې چې د افغان چارواکو په وینا د برید پر مهال له هغو څخه په پاکستان کې له تروریستانو سره تماس روان وو. د پاکستاني مطبوعاتي څانګې ISPR پرون په همدې اړه په یو خبره سوي اعلامیه کې ویلي وروسته له دې چې افغان چارواکو د موبایل درې شمېرې له پاکستان سره شریکې کړې د پاکستان امنیتي ځواکونو د افغانستان د حکومت د معلوماتو پر بنیاد د افغانستان او پاکستان پولې ته نږدې د ترهګرو د لټون په مخه عملیات وکړل. افغان چارواکي وایي چې دا تروریستي برید د ډیورنډ کرښې لپورې غاړې پلان سوی وو او تروریستانو هم د دې برید له پلان جوړونکو سره تلیفوني تماس لاره. د مدني فعالانو او چارواکو په ګډون په یوه غونډه کې چې پرون په خوست ښار کې جوړه شوې وه د حکومت له مشرانو غوښتنه وسوه چې خپل منځي اختلافات ژر تر ژره له منځه یوسي. د ولسي جرګې غړي کمال ناصر اصولي غونډې ته په وینا کې وویل چې په حکومت کې شامل اړخونه دي د شخصي مسایلو په خاطر ملي ګټې په خطر کې نه اچوي.
تاسو د خپل مستقبل برخوردونو لپاره د افغانستان خلک مه ویشئ، ملي یووالی وساتئ او د افغانستان ولسمشر ته وایئ چې د هیڅ یو غږ نه به نه ډارېږي، هغه ملت چې تا ته یې رایه درکړې ده ستا تر شا ولاړ دی.
په دې غونډه کې چې د افغانستان له ملي امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په مقصد جوړه سوې وه، ویناوالو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د امنیت د ټینګښت په چاره کې د سرتیرو د هڅو ستاینه وکړه او په پای کې د هغو غاړې ته د ګلانو امیلونه واچول. اوس یو څو بهرني خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان په ګوادر ښار کې د وسلوالو په حمله کې لږ تر لږه شپږ لیویز ملیشا پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د لیویز ملیشا پولیسو ویاند عبدالله رین ویلي چې حمله تېره شپه د ایران له پولیس سره نږدې په ګوادر کې شوې ده. دی وایي حمله کوونکو لومړی یو راکټ ورویشت او وروسته یې د پولیسو پر یوه موټر ډزې پیل کړې. په موټر کې سپاره پولیس له کورو کار ته روان وو. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. په ترکیه کې په یوه موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه یولس پولیس افسران وژل سوي او اته اویا نور کسان ټپیان دي. چاودنه پرون د سوریه او عراق پولې ته نږدې په جزیره ښار کې سوې ده. په دغه ښار کې اکثریت اوسېدونکي کوردان دي. د چاودنې له کبله د جزیره پولیسو حوزې ته سخت زیان رسېدلی دی. د دولتي انادولو خبري اژانس د راپور له مخې دا حمله د کوردستان کارګر ګوند لخوا سوې ده. دغه ډله د ترکیې، اروپایي اتحادیه او امریکا لخوا تروریستي ډله اعلان سوې ده. په ایتالیا کې له شدید زلزلې وروسته بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د زلزلې په نتیجه کې 218 کسان وژل شوي او 400 نور ټپیان دي. زرګونو ژغورونکي تر ړنګو شوي ودانیو لاندې شوي او لټون کوي، خو د ژوندي پاتې شوي لپاره هیلې کمې شوي دي. دغه زلزله د رشتر په اندازه 6.2 درجې ثبت شوې ده چې د تیر شنبه د چهارشنبه په ورځ له روم سره نږدې په یو شمېر سیمو کې وسوه. ویل کېږي سلګونو کسان تر ړنګو شوي ودانیو لاندې دي او ګڼ شمېر نور ورک هغه بهرنیان دي چې ایټالیا ته د سیل لپاره تللي وو. په 2009 کال کې هم په دې هیواد کې په 15.9 درجې زلزله کې 309 کسان وژل شوي وو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره یو ځای هڅه کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت سختریز ډلې پر ضد د مبارزې اړوند یو توافق ته ورسیږي. د بهرنیو چارو دواړه وزیران نن په ژنیو ښار کې سره ویني. کری ویلي چې هیله لري دا توافق به په سوریه کې مخالفتونه پای ته ورسوي او د نوي حکومت جوړولو په لور تګ ته به د خبرو بیا پیلولو زمینه برابره کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت روانه اونۍ ویلي چې امریکا په سوریه کې له القاعده شبکې سره اړوندې النصره جبهې سره له جګړې ډډه کوي او له همدې کبله د پراخو موافقو مخه نیول سوې ده. په همدې حال کې په سوریه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا د کری او لاوروف نننۍ کتنه مهمه بللې ده. د خبرونو پای.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
بیا هم زما اسمت ساروان سلامونه ومنې. دا خبرونه چې پکتیکا ولایت ځانګړی ده د شمشاد زدوان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. زموږ هم مسلک ژورنالیست الیاس وحدت په وروستیو کې د پکتیکا والی ټاکل شوی او نن په دې خبرونه کې زموږ ملمره. پکتیکا د پکتیا، خوست، غزنی، زابل، وزیرستان او بلوچستان ترمنځ په نږدې 9.5 زره کیلومتر مربع ساحه کې پروت دی. برمل، دله، گیان، ګومل، جانیخیل، مټخان، نیکه، اومنه، سروزه، سروبي، تروه، ارګون، وازخوا، اورمی، یحیاخیل، یوسفخیل، زرغونشار او زیړوکی ولسوالی او شرنۍ هم مرکز دی. د پکتیکا په اړه که تاسې اوریدونکي هم پوښتنې لري، نظر لري او یا هم د چارو د ښېګڼې لپاره وړاندیز لري، کولی شئ سر له اوسه د افغان بیسیم د 8 شمېرې له لارې خپل نظر او پوښتنه راواستوئ. د ټلیفون شمېرې څو شېبې وروسته درته اعلانوم. همداراز د سکایپ له طریقې هم له موږ سره تماس نیولی شئ. راډیو ډاټ ازادي زموږ د سکایپ پته ده. کله چې مو له تاسو څخه وغوښتل چې له موږ سره تماس ونیسئ، هغه وخت بیا له موږ سره تماس ونیسئ. د ټلیفون شمیرې هم څو شېبې وروسته درته اعلانوم. لومړی خپلو درنو مېلمنو ته هرکلی وایم. د پکتیکا والی ښاغلی محمد الیاس وحدت او د ولایتي شورا غړی ښاغلی مبین فقیرزاده. وحدت صاحب، ستړی مشی، اواز مو انشاءالله اورئ.
تاسو سړی مشه
پوسټ وای
مننه چې موږ وخت راکړو او د رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسه وحدت صاحب، ستاسو کم وخت کیږي چې په پکتیکا کې مو کار پیل کړی دی؟ د پکتیکا چارې څنګه درته ښکار شوه؟ تر څه حد پورې خلکو ته هیله ورکولې شي چې د دوی ستونزې به تر به حد حل کړي؟
پرواسه محترم لکه پکتیکا ولایت تاسو معرفي کړ، پکتیکا ولایت د هیواد د ډیرو برخو سره د ډیرو اړخونو نه توپیر لري. دغه یو ډیر پراخ پروت سرحدي ولایت دی. نږدې د درو ولایتونو خوست، پکتیا او لوګر په اندازه مساحت لري. اتلس رسمي او څلور غیر رسمي ولسوالۍ لري. 350 کیلومتره د ډیورنډ پوله لري او داسې ولسوالۍ هم موږ لرو چې یو سل اتیا کیلومتره د ولایت د مرکز نه لرې دي. او دا ولسوالۍ د تېرو کلونو راپه دېخوا لسیزې شاته پاتې شوې ده. ډېر وخت دلته ډېر کارونه نه دي شوي. تر ټولو لویه ستونزه یې دا وه چې دلته تګ او راتګ د ځمکې د لارې خلکو ته ګران و. یوه لارې د جومت ته، د پکتیا د لارې وه، د غزني ده. نو دلته په اسانۍ سره مؤسسه، دولتي کارکوونکي، حیاتونه او تمویلونکي دا خلک په اسانۍ سره نه دي تللي و راغلي. نو د ډېرو ولایتونو په پرتله یې ستونزې ډېرې دي او د ډېرو ولایتونو په پرتله شاته پاتې ده. ولسونه یې ډېر په وطن مین، غیرتي او با شهامته ولسونه دي. نو موږ چې د دوی وطن دوستي ګورو، د دوی مینه ګورو او د دولت سره د دوی خواخوږي ګورو، نو موږ په دې باور یو چې هغه ستونزې چې په دې ولایت کې شته، د دوی په ملاتړ به موږ انشاءالله هغه ستونزې ته تر ډېره حده پورې رسیدګي وکولای شو.
بله، د ته په پام سره چې پکتیکا له هغو سیمو سره پوله لري یا په پوله کې پروت دی چې ویل کېږي د البته د افغان مقاماتو په وینا د دولت وسلوال مخالفان هلته پناه ځایونه لري، نو د امنیت په اړه یې څه ویلی شئ چې امنیت یې څنګه دی، تاسو څنګه ښکاره سوی دی او څه فکر کوئ چې په څه شکل سره کېدای شي چې امنیت یې بهتره شي؟
پروان سے پکتیکا ولایت نه واځي چې د کرخې خواته امن سیمه سره د لری ترڅنګ نه امن ولایتونه هم پراته دي لکه غزنی، زابل، پکتیا. خو بیا هم دلته هم د پکتیکا ولایت امنیتي وضعیت د نه واځي د همجوار یا ګوندۍ ولایتونو په پرتله برته دي. هیواد ډېر ولایتونو په پرتله ښه دی. دلته کتي ځواکونه شته او د ځواکونو ترمنځ کافی هم غزیش کرد. دلته د سی پرګن مرکزونه دلته نشته. دی دولت د وسوالو مخالفینو په سیمه باندې دولت کنټرول لري. بیا هم کوم دا یو پراخ ولایت دی، د نورو ولایتونو غونته دلته هم خوځښتونه او حرکتونه وخت وخت لیدل کېږي. دلته وخت وخت بیا عملیات هم کېږي او وخت وخت بیا دې په مقابل کې خوځښتونه وي، عملیات هم وي. خو په اوس وخت کې موږ ورته ګورو پکتیکا ولایت په هغه ولایتونو د جملې نه نه ده چې د جدي ګواښ سره مخامخ دي لکه هلمند، کندوز، پکتیا یا نورې ولایتونو کې چې هلته ورځې ورځې جنګونه دي. دلته موږ امنیتي ستونزې به لرو خو په هغه کچه نه دي چې ډېر ولایتونه لري. موږ د ډېرو ولایتونو په پرتله د نوې ولایت امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی.
بله، سلامت سید. پکتیکا والی شاغلی محمد الیاس وحدت. د پکتیکا د ولایتي شورا غړی شاغلی مبین فقیرزاده هم د تلیفون لارې را سره دی. فقیرزاده صاحب، تاسو تر کله وایم؟ شاغلی وحدت وویل چې پکتیکا ولایت کې کار نه دی شوی په تیرو 15 کلونو کې. هغه سی کار چې په کار ده یا هغه سی کار چې په نورو ولایتونو کې شوی، ستاسو په نظر علت څه دی؟ ولې په پکتیکا کې کار نه دی شوی یا پکتیکا ته توجه نه دی شوی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه نه مخکې تاسو ته او تاسو کارکوونکو ته او تاسو د راډیو لارې او ټول اوریدونکو ته او محترم والی صاحب ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. غواړم چې په څنګ کې دومره ورسره زیاته کړم چې په افغانستان کې د وطن په قرباني او هغه سربازان چې شهیدان دي یا زخمیان دي او یا قرباني ورکوي، شهیدانو ته د خدای تعالی نه جنت فردوس غواړم، زخمیانو ته له خدای تعالی نه عاجله شفا غواړم او خدای تعالی دې کور ته صبر جمیل ورکي. راځو محترم والی صاحب نه ډیره مننه کوو. والی صاحب رښتیام چې پکتیکا ته راغلی ده تقریبا یو دوه نیمې میاشتې څومره به کېږي، هغه کارونه چې ده په لارې اچولي دي او یا کوم مشورې چې له ولایتي شورا له ولسونو سره یې کې، ډېره مننه ورڅخه کوو. پکتیکا ولایت محترمه یو سرحدي ولایت ده چې تقریبا د مساحت مخکې هم نن نیم زره ټوټل شاوخوا راځي او په دې کې درویشت واحدونه لري چې اتلس رسمي او پنځه غیر رسمي دي، او سرحد د پاکستان سره تقریبا 370 کیلومتره راځي. نو ستونزه ډېره ده یو سرحدي ولایت رښتیا هم په هغه شکل څرنګه د پکتیکا مساحت او څومره ضرور ده چې سرحدي بارډر د ورسره بالکل کار نه ده سوی.
ولې علت سره
یو مخکله صفره
علت سره
شروع سوی ولایت ډېر کارونه هر والی چې راغلی هڅه یې کړې، خو په هغه شکل لکه څومره چې پکتیکا ته ضرورت و یا ولسو ته ضرورت ده صحیح شکل کار نه ده سوی، دا حقیقت ده.
بله، خو دلیل مو ونه وای چې ولیس مثلا پښتنه دا و چې په څه علت باندې پکتیکا ته توجه نه ده شوی او کار نه دی پکې شوی.
غټ علت او توجه خو دا نه ده چې څومره غوښتنې موږ له لوړو چارواکو نه کړي دي، بعضې وخت به یې دغه هغه کوله چې دلته نامني ده او مؤسسات نه شي تللی او کار نه شي کولی. هر څومره چې موږ هغه کړي دي نو مؤسساتو یا په وزارتو کې به بس په دغه او هغه باندې ځان خلاصاو چې په لاره کې مشکل ده او پکتیکا ته رسېدلی نه سو. نو زه داسې وایم چې رښتیا هم والي صاحب مخکې په خبرو کې درته زیاته کړه، موږ ولایت تر نورو ولایتو هم جوارو ولایتو الحمدلله امنیت روغ ده، خو دا د قوم په مټو روغ ده، دا قوم ولاړ ده، دا قوم متحد ده په پکتیکا کې قومي عنعنات. نو زه دا چې خپل دولت نه له مشیرانو نه هم دا غوښتنه ده چې پکتیکا ته باید توجه وکړي. پکتیکا هغه پکتیکا ده چې شمالي او جنوبي وزیرستان لګېدلی ده او ډېره غټه پوله لري، هغه تروریستان چې ټول افغانستان په اور کې اچولی ده د هغو ځای د پکتیکا له سرحده سره لګېدلی دي.
صحیح، ډېره زیاته مننه ښاغلی فقیرزاده. والي صاحب وحدت ترڅه هدا پوری له تاسو سره مرکز یعنی وزارتونو ولسمشر او نورو د پکتیکا د چارو د شیګنی لپاره خصوصا د بیا رغونې په برخه کې د همکاري وعده درکړی ده، د مسله ډیره تر مرکز سره او له وزارتونو سره هم اړه لري چې څومره یو ولایت مرستې ورکوي، څومره کومک ورکوي، څومره پروژې پکې اجرا کوي.
سرواتی محترم کو دیر پورا دماغ کے افغانستان جلاد باب ولسمشر سره یو تاریخی گٹور ملاقات میں رلو، ایک دی پکتیکا ولایت وکیلان اور ولایتی شورا غړي مشاور وزیران سوداگر داخل طول ناس کو مونگ ولسمشر تا بیا کو غوښتنو لیست وړاندې کړو چې مونږ په دوه میاشتو کې د ولسونو په مټ راټول کړی وو، تنظیم کړی وو، وړاندیزونه مو ورکړل. په هغې کې ګڼې غوښتنې وې، اوولس غوښتنې وې. ولسمشر مونږ زیاتره غوښتنې استقبال کړې او مونږ ته یې وویل چې په ډېرو غوښتنو باندې به په ډېر نږدې راتلونکي کې کار شروع شي. نو غوښتنو کې یوه غوښتنه دا وه، اساسي غوښتنه چې پکتیکا ته غځېدلې لارې د پکتیا د لارې ده او د غزنی د لارې ده، دا دوه لارې باید په امن کې شي، پکتیکا ته تګ او راتګ عادي شي، په هر ډول د یاره پلوه دغه تګ او راتګ مهم دی. ولسمشر ژمنه وکړه چې د پکتیا او غزنی چارواکو او لوړ پوړو امنیتي چارواکو ته به دنده وسپاري چې د دې لارې د امنیت په تامین باندې کار وکړي. زمونږ پکتیکا ته د دولتي برېښنا د غځولو یا د ورګتي برېښنا د غځولو غوښتنه وه چې هغه په راتلونکي څلور میاشت کې به د غزنی د لارې عملاً پکتیکا ولایت ته پیل شي. د پکتیکاوالو د لسیزو رئیس دا غوښتنه ده چې په پکتیکا کې یو لوی ذخیروي بند جوړ شي، ځکه پکتیکا ولایت پراخې دښتې لري او که دا په زراعتي دښتې بدلې شي نه یوازې پکتیکا ته بلکې نورو ولایتونو ته هم محصولات ورکولی شي. د هغې په برخه کې مونږ ته وویل چې د یوې میاشتې په اوږدو کې به د ولایت مرکز خلنې ته نږدې د سلکو بند د سروې کار عملاً پیل شي، دا به اتلس سوه هکتاره ځمکه خړوبه کړي او دوه نیم زواټه به برېښنا هم تولید کړي او د پکتیکا خړې دښتې به زرغونې کړي. همداراز مونږ ځینې نورې غوښتنې وې چې مونږ د ولسمشر نه وکړې، د سړکونو په برخه کې وې، د ښوونځیو په برخه کې وې، د پوهنتون په برخه کې وې، د روغتونونو په برخه کې وې. نو ولسمشر غوښتنې دې مونږ سره ومنلې او وړاندیزونه یې دې مونږ واخیستل، وویل چې دوی به وزارتونو ته لارښوونه وکړي چې دغو ستونزو ته رسیدګي وکړي. که څه هم یادې ستونزې به ډېر زر حل نه شي، وخت به وغواړي، یوه پروسه ده، یوه مرحله ده، د دې لپاره د بودیجې پیدا کول دي. خو د غوښتنې مونږ غوښتنې جدي ونیول شوې، ولسمشر په هغې کې ډېره د تفصیل لرله، د پکتیا ولسونکي خپله مینه وښوده. زه باور یم چې مونږ به په راتلونکي یو کال کې ډېرې داسې پروژې ولرو چې هغه به د پکتیکا لپاره بنسټیز وي، هغه به د پکتیا لپاره خوښۍ بښونکي وي، او هغه به د پکتیکا لپاره په اوږد مهال کې ډېرې ارزښتمنې وي. لکه د پکتیکا د معدنونو په برخه کې، د پکتیکا د نفت په برخه کې ولسمشر کوم پلان لري، کومه طرحه لري چې دوی غواړي اول مشینګري واخلي دلته پکتیکا ته انتقال کړي، او بیا د ځینو دولتونو سره چې دوی نومونه واخیستل خبرې روانې دي، د هغوی په مرسته د پکتیکا معدنونو، د پکتیکا د تیلو سروې پیل شي او د هغې استخراج پیل شي، هم به پکتیکاوالو ته د کار زمینه برابره شي، هم به د پکتیکا په اقتصادي وده کې ډېر مهم رول ولوبوي. مونږ هم ولسونو غوښتنې مونږ ته وړاندې کړي، مونږ ولسمشر ته وړاندې کړي، ولسمشر وزارتونو ته لارښوونې کړي، هغه د پروسس لاندې دي. زه باور یم چې راتلونکی یو کال به د پکتیکا لپاره هیله بښونکی کال وي انشاءالله.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اردوونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په پکتیکا خبرې کوو. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت او د ولایتي شورا غړی ښاغلی مبین فقیرزاده زموږ میلمانه دي. اوس تاسو ته نوبت درکو چې د ټلیفون او یا سکایپ له لارې له موږ سره تماس ونیسئ. د ټلیفون شمیرې دي 0992 203 1540 او یا هم 0928 225 55. او زموږ د سکایپ پته ده radio.azadiradio.azadi. اوریدون کي لروت ځان معرفي کي. مهرباني صاحب،
السلام علیکم. زه مطلب تبلی له مسلم باغه له تاسو سره تلیفون په مستقیمه کې شه.
مهرباني.
او وعده صاحب، تاسو د ازادي د ډیټول کارکونکو ته او پکې زړه صاحب سلامونه وایم، او د ولایت ولایت ته ټو خبرونه یو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم.
سلامت.
وعده صاحب، مې دا پوښتنه ده چې په پکتیا کې ایداري پسات موجود در ایداري پسات په اړه کوم دغه پلان لري چې مخنیوي پاره؟
صحیح، ډیره زیاته مننه. کوربدان بل اوریدونکو حمله روزان معرفي کوي ازادي رادیو.
السلام علیکم، جوړ بخیر، صحت مو ښه ده؟
سلامت اوسئ، مهرباني کوي صاحب. لکم زه
شرمندی مهرباني مې په تاسو ولایت اوریدونکو سلام.
مهرباني صاحب،
هغه د کولی صاحب محترم مونږ ته په دې اړه وایي ان شاء الله تر اوسه پرې خو کارونه خو مثبت روان دي، او که په دې اړه مونږ ته یو څه نظر واچوي د دې نقشې د اردن د ماستر پلان په باره کې، آیا په دې اړه څه کارونه تر اوسه کړي یا نه ترسره به وکړي که نه؟
صحیح، ډېره زیاته مننه چې لنډه پوښتنه مو درلوده. بل اوریدونکی حمله رو ځان معرفي کوي. مهرباني صاحب،
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني صاحب، له رادیو لری شی خبرې وکړئ.
تاسو او تاسو مهمانه صاحب ته سلام الله علیه و سلم، جعفری رضا بل زمان تر کوم.
مهرباني کوي جعفری صاحب،
ما دې سم سلامین کې دای تاسو پیغام پرې شې دې محترم مالی صاحب ته پښتنه ده چې د پاکستان سره تاسو څومره سرحد لري او د دې سرحد لپاره تاسو سره کوم تدابیر نیول؟
بل سي مننه، د سرحد اندازه خو ویل د تدابیرو په باب به هم ځواب درکې. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو.
السلام علیکم سروان صاحب.
وعلیکم السلام.
زلمای خروټ ای پکتیکا ولایت نه.
مهرباني کوي صاحب.
الله تعالی وړاندې د پکتیکا والی صاحب ته او ولایت شورا وکیل صاحب ته سلامونه او نیک هیلې. مخکې د دې نه چې خپل پښتنه مطرح کوم، وړاندې یو نظر وړاندې کوم.
مهرباني.
د والی صاحب پر تاسو سره د پکتیکا والو سیلې ژوندې شوی دي، او خلک د پرمختګ او د امنیت هیله وسره ستا، او یو غوښتنه د پکتیکا د ځوان صفت ندا ده چې د پکتیکا د ولایتي شورا مدني ټولنې او په ملي شورا کې د پکتیکا استازي دی وی سی همغږی په نتیجه کې د والي سیب سره او د مقام د رهبرۍ سره باید د پکتیکا لپاره په ګډه کار وکړي. نه یوازې په والي سیب بلکې ټول د پکتیکا ولس کولای شي د پکتیکا ستونزو ته په لنډ وخت کې او د پکتیکاوالو غوښتنو او ضرورتونو ته ځواب ووایي. غوښتنه مې دا ده چې والي سیب دغه په پکتیکا که څه هم یو زراعتي ولایت ته خو که چېرته د پکتیکا د بندونو لکه د پلتو بندو د ځان بندې لپاره د مرکزي دولت څخه غوښتنه وکړي یا دغه پروژې تطبیق شي او په دې مورد کې د والي سیب نه دا غوښتنه ده چې
ډیره زیاته مننه. اوس له اورېدونکو هیله لرو چې څو شیبې ټلیفون ونه کې ډیرو نورو د افغان بیسیم د 1918 شمیرې له لارې پوښتنې کړې دي او یا یې نظرونه څرګند کړي دي. خو مخکې تر دې چې دا پوښتنې او دا نظرونه له میلمنو سره شریکمه، اول دی والي صاحب تاسې ځواب ووایست دوی ته، ځکه چې که پوښتنې زیاتې شي بیا به مو هېرې شي، نو که مو هېرې وي در پیار بیا کمه. اول کس له مسلم باغه دا ویل چې د اداري فساد په ضد مو څه اقدام کړی دی؟
سروان صاحب پوښتنې ما هم یاداشت کړې، مننه د ورونو د نظرونو نه مننه. زه چې کله راتلم ولسمشر ته چې کله کېناستم په ولسمشرۍ په معنی کې، ما ده ته وویل چې اوس خو په ولایتونو کې خاصا په پکتیکا کې نه هغه پخواني دونران شته نه هغه مرستې شته، خو دوه کارونه چې زه یې کولای شم او د وسه مې کېږي، دا دی چې یو به زه د ولس په وړاندې خلاصې دروازې وساتم. هغه زه به په عموم کې رسمیات ونه لرم، شپه ورځ به د دوی په خدمت کې وم، ځکه دلته یو ډول ذهنیت حاکم و چې دی والي سره لیدل دا د مخورو معتبرو د بنفوذه خلکو کار دی، دوی کولی شي چې والي ته لاسرسی ولري. دویمه وعده دې ما دا وه چې په خپله به فساد نه کوم او د فساد موقع به چا ته نه ورکوم. کله چې رالم په دې دواړو کارونو کې لله الحمد مونږ تر ډېره ځایه مخکې ولاړو، خپلو مامورینو ته په اداري غونډو کې د ولسوالیو په غونډو کې مونږ دا په ډاګه وویل او دا مې په قسم او تعهد سره ورته وویل د ولس په وړاندې چې په خپله فساد نه کوم، او دا مې ورته وویل چې هېڅ سړی هېڅ مامور فساد ته نه پرېږدم. نو تر هغه ځایه چې مونږ ارزونه کوو په تر ډېره ځایه د هغه فساد مخه نیول شوې ده چې ولسونه یې ځورول، هغه که د مقرریو په برخه کې وه، هغه که په قضایي ارګانونو کې وه، هغه که په نورو ملکي یا په قراردادونو کې وه، په دې برخه کې مونږ جدي یو، په دې برخه کې مونږ ژمن یو او د ولسونو په ملاتړ به مونږ تر اخره دا مبارزه کوو چې اداري فساد نه پاک ولایت ولرو. دویم ورور احسان ورور د ارګون د مسلسان په اړه خبره وکړه، زه د ده ورور ته یاد دي، زه ارګون ته لټولې ولایتي ادارې سره ورغلی وم، هلته مفتې وکړې، ارګون مو وکتو، ارګون د پراختیا لپاره بهترین چانس لري، دا یو وړوکی د یو ولایت مرکز بلل کېږي، نهه ولسوالۍ ورسره تړلې دي چې هلته خلک تګ او راتګ کوي، ولسونه یې درلې وړه دي چې مسلسان هلته تطبیق شي. ما دغه وړاندیز ځان سره وړی وو، د ولسمشر سره مطرح کړو، موږ ورته وویل چې په ارګون کې په غیر قانوني ډول په ناقانونه ډول هلته پراختیا روانه ده او ولسونه په قانوني ډول غواړي دا مسلسان تطبیق شي. ولسمشر دا خبره استقبال کړه او اړوندو ادارو ته یې لارښوونه وکړه چې ارګون ته سفر وکړي، ارګون لپاره مسلسان ترتیب کړي او ښه مسلسان چې د ولس غوښتنو ته اوسنیو غوښتنو ته ځواب وویل شي. نو په نږدې راتلونکي کې به د مرکز کابل نه مونږ ته د مسلسان د تطبیق دپاره یا د مسلسان د جوړولو دپاره یو پلاوی راځي چې اول به مونږ ته مسلسان جوړ کړي، کوم پخوانی مسلسان چې د شهید داود خان د وخت و د هغې نیمګړتیاوې په کوګوته کې کومې نیمګړتیاوې کله رالې ضرورتونه مونږ کې پوره شوي، نو مونږ د مونږ په لومړیتوبونو کې یو دا دی چې مونږ د ارګون په ښار کې مسلسان تطبیق کړو تر څو نږدې ولسوالیو ته او په خپل د اردن سیمې د اردن ولسوالۍ خلکو ته هغه اسانتیا وړاندې کړو چې یو ښار لري یو ښارګوټی لري، او مونږ د دې لپاره هم اراده لرو، هم پلان لرو، هم د ولس ملاتړ د ځانه سره لرو، نو مونږ هیله من یو چې مونږ به په دې کار کې بریالي وو.
بله والي صاحب، مخکې تر دې چې د زلمی خروټي پوښتنې ته ځواب وایست، یو بل اوریدونکی په امیر ځدران لیکلی دی، وایي آیا دا امکان نشته چې همدا ارګون ولسوالي په ولایت بدله شي؟ ځکه چې تاسو په خپله ما اشاره وکړه چې پکتیکا ډېر لوی ولایت دی او ځینو ولسوالیو سره 180 کیلومتره مرکز فاصله لري. نو د ارګون د ولسوالۍ لپاره که تاسې وایي هڅه وکړئ چې دا په یو بیل ولایت بدل شي.
روان صاحب دا غوښتنه لیکلونو رئیس مطرح شوې ده او وړاندې شوې ده. په افغانستان کښې څو لویې ولسوالۍ موجودې وي چې یوه ارګون وه، یوه خیرکوټ یا کټواز وه او یوه خوست وه. خوست لویې ولسوالۍ وه، په ولایت وار د مخه بدل شوی. او خیرکوټ چې د هغه وخت د غزني مربوط و او ارګون چا وخت د پکتیا مربوط و، دا لویې ولسوالۍ په هماغه وخت کې باید په ولایتونو بدلې شوې وای. هم دغه خبره مطرح کړې ده د اوس لپاره د دولت پالیسي دا ده. دوی وایي چې د اوس په اوسنیو شرایطو کښې دوی د اداري واحدونو د لوړولو پلان او طرحه نه لري، خو په نظر کښې ده کله هم چې ولسوالۍ په ولایتونو بدلېدې، نو زه باوري یم چې پکتیکا به په دوو برخو ویشل کېږي چې یوه برخه به یې د کټواز برخه وي، یوه برخه به یې د ارګون وي. او دا باید په ولایت ځکه بدله شي چې همدا اوس ارګون په خپلو ځونو کښې چې ډېره شخصي پکتیکا مونږ وایو، د برمل نه نیولې تر ارګونه پورې 9 ولسوالۍ دي او 9 ولسوالۍ یو ولایت جوړوي. مساحت یې هم دومره دی، سرحد هم لري، سرحدي سیمه هم ده، زراعتي سیمه هم ده، اقتصادي سیمه هم ده، شرایط پوره کولی شي. په دې برخه کښې د ولس غوښتنه هم ده، د مونږ غوښتنه هم ده، دا غوښتنه تر مسؤولو مقاماتو رسول شوې ده. کله هم چې دا تصمیم نیول شي نو ارګون به خامخا په پام کښې وي.
مننه، سلامت اوسئ.
دویمه د زلمي خروټ پوښتنه وه د همغږۍ او د بندونو په باره کښې. کومه همغږي چې اوس مونږ لرو په پکتیکا ولایت کښې د ولایتي شورا سره، د مدني ټولنو سره، د رسنیو سره او د په پارلمان کښې ملي شورا کښې د پکتیکا د استازو سره، دا یو په ډېرو کمو ولایتونو کښې موجوده وي. دا ډېره کمسارې ده. زمونږ وکیلان هم د ډېرو ولایتونو د وکیلانو سره فرق لري، که د ولایتي شورا وکیلان دي که د پارلمان وکیلان دي. خواخوږي دي، د ولایت په چارو کښې مداخله نه شته او یوازې د مشورې رول ادا کوي، مزاحمتونه نه کوي لکه په یو شمېر نورو ولایتونو کښې. او همداسې مدني ټولنو ته مونږ دا موقع ورکړې ده چې دوی وخت وخت د مونږ سره کښېني، ټولې مشورې او غوښتنې د مونږ سره شریکې کړي، او د مونږ سره د پلانونو په تطبیق کښې دوی ډېر همغږي دي. د مونږ سره ولسوالیو سفرونه کوي، د مونږ په غونډو کښې د مونږ سره ګډون کوي. دوی ته مونږ مستقل د وزارت رول ورکړی دی. او تر څنګ یې د بندونو خبره ده وکړه. مونږ د یو بند د جوړولو د سروې د پیلولو ژمنه په دې یوه میاشت کښې شوې ده چې دا یو لوی بند دی او دا به میلیونونه ډالر به په دې لګېږي. دا به په دې یوه میاشت کښې پیل کېږي. او د نورو بندونه لکه دکیات کښې د ژامې بند چې هغه د ارګون په ساحه کښې ده، د هغې بند دپاره مونږ وړاندیزونه ورکړي دي هم ولسمشرۍ ماڼۍ ته، هم مربوطه وزارتونو ته. هغې دپاره هم ژمنه راکول شوې چې د راتلونکي کال په پلان کښې به نیول کېږي. نو مونږ دې حقیقت ته رسېدلي یو چې کله پکتیکا په زراعتي ولایت بدله شوه، نو پکتیکا بڼه په ټوله معنا بدلولی شي. او مونږ به هڅه دا وي چې مونږ په د محصولاتو په برخه کښې پکتیکا
ډېره زیاته مننه والي صاحب. او همداراز ښاغلی فقیر زاده صاحب، که لنډ ځوابونه وایي چې پوښتنې بې حده زیاتې دي. عبدالرحمن له زابله لیکلي وایي، زما پوښتنه دا ده چې په پکتیکا کې تعلیم و تربیې ته څومره توجه شوې ده؟ خپلواک پوپل له هلمند لیکي، د خلکو او دولت اړیکې اوس په پکتیکا کې څنګه دي؟ که ښاغلی فقیر زاده تاسو دغو دواړو پوښتنو ته لنډ ځواب ووایست.
بسم الله الرحمن الرحیم. دواړو ورونو، ټولو ورونو نه مننه. زه داسې یم چې پکتیکا کښې دغه الحمدلله د قومونو او د دولت ترمنځ بېخي فاصله کمه ده، او دا ټولې نړۍ ته معلومه ده. پکتیکا کښې څومره چې محلي پولیس جوړ شوي دي، دا ټول د منطقې خلک دي. او یو محلي پولیس 50 یا 100 نفره نور دوستان او اشنایان لري، کورنۍ لري. نو پکتیکا کښې د ولس همکاري له دولت سره بې حده ډېره ده. اوس هم د سرحداتو نه، د سرحدي ولسوالیو نه زموږ قومونه دي چې هغه دفاع کوي، هغه کلک ولاړ دي. او راځو د تعلیم په کچه باندې شکر باید وکاږو. الحمدلله په 2023 کې زما په خیال سره موږ چې دلته د کامکور امتحان و، ډېر کم نفر و، یو د ګوتو په حساب نفر ول، 100 نفر ول که 15 نفره اندازه نه ول. اوس الحمدلله د کال په کانکور کښې موږ وخت په وخت زیاتېږي، تقریبا
یو زش پیته نفره د کانکور په ازموینه کې را تیر کال سر ته ورسېدو. بیا هم ستونزې لرو په پکتیکا کې، په معارف کې مشکلات ډېر دي. موږ هغه معلمان چې هغه او رسمي معلمان نه لرو، اوس هم ډېر ولسوالیو کې موږ اجران لرو او مسلکي معلمان کم دي. خو بار بار هم دا غوښتنه هم کړې ده د معارف وزارت نه، د لوړو مقاماتو څخه چې موږ ته مسلکي استادان راکوي او راویلږئ تر څو پکتیکا په پښو ودرېږي. او پکتیکا رښتیا هم یوه ډېره مهمه نقطه ده د افغانستان دپاره.
سلامت
دا په علم
ډېره مننه،
نو مشکل بنوي.
کور ودان ښاغلی فقیر زاده. عبدالواسی ارمان له لوګره لیکلي دي، وایي د پکتیکا ولایت د بیا رغونې لپاره او آبادۍ لپاره تر ټولو مهمه دا ده چې ښوونځي پکې ډېر جوړ شي. حکمت الله له هلمند لیکلي دي، وایي له ښاغلی الیاس وحدت څخه زما پوښتنه ده چې د پکتیکا ولایت امنیت د ډاډ وړ دی، آیا تاسې ترې راضي یاست؟ بل اوریدونکي آرین له لوګره لیکلي وای په داسې حال کې چې پکتیکا له پاکستان سره اوږده پوله هم لري، ولې نسبت شمالي او شرقي ولایتونو ته هلته امنیت بهتره دی؟ عوامل څه دي؟ مخکې تر دې چې نورې پوښتنې مطرح کړم، که وحدت صاحب اول دغو درو پوښتنو ته لنډ لنډ ځواب ووایست.
تروان ته د امنیت د جوړو پښتنه یو ده چې تقریبا امنیت څه ډول دی، ولې امنیت ښه دی؟ لکه څنګه چې تقریبا څه وو ان دلته موږ ډېر لري پرتی رسولې لرو، یو 30 کیلومتره د موږ لري دی، خو بیا هم هلته د موږ رسولې فعال دي. وجه دا ده چې هلته د رسولې ولسونو فعال ساتل دي، د موږ ولسونه د امنیت په تنظیم کې فعال رول لري. داسې کورنۍ ماتراجي، داسې کورنۍ زه پېژنم چې د دې نظام د بقا لپاره د کورنۍ شپږ څلور پنځه درې غړي د لاسه ورکړي، یعنې درې غړي د کورنۍ شهیدان شوي تر پنځو پورې. نو اوس هم دلته ولسونه په کلک هوډ سره ولاړ دي، ځکه په پکتیکا ولایت کې د ډېر ولایتونو پر کله امنیت ښه ساتل شوی دی او تر اخره به انشاءالله ښه وي. او د ښوونځیو په ارتباط موږ ډېره جدي ستونزه لرو. دا واقعیت دی چې په تېرو کلونو کې دې ستونزو ته هغسې پاملرنه نه ده شوې چې په کار وه. موږ تقریبا د شپېتو فیصدو نه زیات ښوونځي زموږ ودانۍ نه لري، اوس هم بې ودانیو دي. او د ښوونکو ستونزه زموږ مخ په کمېدو ده. کله چې پکتیکا کې پوهنتون جوړ شي، پخپله د پکتیکا ځوانان چې کله فارغېږي د پوهنتون نه یا د نورو ولایتونو نه فارغېږي چې راځي، هغه په خپلو کلیو بانډو کې د ښوونکي دنده اشغالوي. نو موږ په ډېرو ولسوالیو کې د پردادي ښوونکو شمېر صفر ته رسېدلی او په نورو ولسوالیو کې مخ په کمېدو دی. ښوونکو مسلکي کېږي، لا به مسلکي شي. خو تر ټولو لویه جدي ستونزه چې ده، دا ده چې موږ ښوونځي د شپېتو فیصدو نه زیاتې ودانۍ نه لري. یوه بله دا چې زمونږ په یو شمېر سیمو کې د ډېر وخت راهیسې، د کلونو راهیسې، یو شمېر ښوونځي بند پاتې شوي دي د مختلفو لاملونو له امله، چې د هغې لپاره موږ د دوو نشتو راهیسې د سلګونو قومي مشرانو ولسونو سره پرله پسې غونډې کړې دي، کمېټې مو په جوړې کړې دي. زه باوري یم چې پکتیکا به د پوهنې په برخه کې په نږدې راتلونکو څو میاشتو کې مثبت تغیرات ولري، مثبت بدلونونه به ولري. هغه ستونزې چې موږ ولسونه ځورول، انشاءالله په نږدې راتلونکو کې به موږ هغې ته حل لارې پیدا کړی شو.
بله والي صاحب، په همدې شېبه کې یوه اورېدونکې تاسو د امنیت په اړه خبرې وکړې، لیکلي دي چې خپل نوم نسم څرګندولی، له جانخیلو ولسوالۍ څخه دا پیغام لیکم. وای کچيري د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ ته هوایي ځواک رانشي، دغه ولسوالۍ نن شپه سقوط کوي. دی وای چې نوم ځکه نشم لیکلی چې طالبان په کوڅو کې ګرځي.
سرواس عجیب ده، کاملا دروغ ده. پرون زه په جانخیلو کې وم. پرون مې په جانخیلو ولسوالۍ کې ما هلته یو ښوونځی پرانیستو، سید جمال الدین افغان ښوونځی چې کوم جوړ شوی و، هغه مې پرانیستو. د نجونو ښوونځی و موږ په پکتیکا جانخیلو ولسوالۍ کې پرون 28 پروژې د ملي پیوستون په پروګرام کې چې بشپړې شوې دي، 50 افغانیو په لګښت هغه موږ پرانیستلې. زه فکر کوم دلته یوه غلط فهمي ده. دا جانخیل د پکتیکا نه، بلکې د پکتیا جانخیل یادوي. د پکتیا په جانخیلو کې اوس رښتیا دلته نښته شته. ما داسې اورېدلي دي چې هلته جنګونه وو د تېرو اونیو کې هم وو. نو عین نوم ده، جانخیل پکتیکا، جانخیل پکتیا. د پکتیکا په جنه خلک چې اوس د ورسنو کې نشته
غالبا هم د سټیر وطن شوی ده. سلامت اوسئ. شاید هم د سیوی شغله فقیر زاده صاحب یو اوریدونکو نور محمد حقیار لیکلی دی وای په پکتیکا کې کوچان هم اوسي لیکن کوچانو ته خاصه توجه نکیږي. په دې برخه کې ولایتي شورا څه کړی دی؟
محترم وروره دنه مننه کوم چې کوچانو غږ راځي کې د تاسو د راډیو لاره نه او پکتیکا کې د کوچانو مستقل ریاست او دلته خپل چاري روزمره مخته وړي او په څنګه کې ولایتي شورا ته هر څومره شخړې چې د کوچانو د منطقې په سطحه راغلي دي هغه د ولایتي شورا له لارې نه حل شوي دي او کوچانو ته په پکتیکا کې ډېره توجه کیږي او کوچیان هیڅکله په پکتیکا کې نه ځورېدلی دي او نه به وځورېږي. هغه څه چې کومکونه راغلي دي او عامو خلکو ته یا غریبانو ته نو کوچیان په هر شي کې حساب شوي دي نو ما په فکر په کوچیانو ته به په پکتیکا کې کومه ستونزه نه وي.
سلامت اوسه. اوسه مې اوشمیر نوري پښتون محمد فهیم ادیب ل میدان څخه لیکي میدان شهر څخه وای وحدت صاحب ته د یو ژورنالیست د زړه حال خبر یاست لیکن اکثره دولتي چارواکي دغه پروګرام کې د پښتون ځوابولو لپاره نه حاضرېږي. د دې نظر دی د پکتیکا د پوهنتون په اړه زهرا لزابل پښتون کړی چې څو پوهنځي لري او کوم پوهنځي. عبدالولی رحماني له هلمند لیکلي دي له والي صاحب څخه مې پښتون داره چې د تیرو مشرانو د تجربې څخه به څه درس ترلاسه کړی او د هغوی د تجربو په رڼا کې به کوم کارونه وکړي. یوسف خان زدران له خوست ولایت څخه لیکلي دي د پکتیا او پکتیکا ترمنځ لویه لاره ډیره خرابه ده. هیلمند یم چې د دې له ستونزې غم ژر تر ژره وخوري. او شباب له ډیلی څخه یا ډیلی څخه لیکلي دي وایي دلته هیڅ ډول مکتب نشته او کوم صحي خدمتونه هم نشته. په خوشامند او ډیله کې په دواړو ولسوالیو کې تر اوسه پورې خصوصا په ډیله کې موږ د دولسم پاس شاګرد نه لرو. ولی صاحب مهرباني دغه پوښتنو ته به ځواب وایست.
مننه. اول خدا چې مونږ تر رسنۍ تاثیر نه شو مونږ د رسنۍ د لارې معلومات ورنه کو دا معنا چې مونږ د ستونزې لرو ستونزې پټول به غواړو مونږ دا ژمنه چې مونږ خپلې ستونزې چانه پټې نه کو. او د پانتون په اړه یادونه شوې وه په پکتیکا ولایت کې د تیرو څو کلونو راهیسې پانتون فعال دی. دوه پوهنځي لري چې یو یې د کرنې پوهنځی دی او بلې د ښوونې روزنې تر اوسه پورې نږدې څلوېښت استادان لري او خواوشا له زرو زیات محصلین لرو. نو پوهنتون مو خپلې ودانۍ نه لرلې کومې ودانۍ چې مونږ د معرف ریاست چوکاټ کې بلې ادارې کې جوړې شوې وي او هغه مونږ پوهنتون لازم بلل او مونږ پوهنتون فعال کړی خو د ودانۍ دپاره یې هم قراردادونه شوي دي. هم به تدریسي ودانۍ جوړې شي هم به د دې دپاره د لیلي بلاکونه جوړ شي. او د مونږ پوهنتون اوس په ښه حالت کې دی خو د ډېرو پوهنتونونو په پرتله کمزوری دی. د ولسمشر نه مو ځانګړې غوښتنه کړې ده چې مونږ ته څانګې او پوهنځي زیات شي او مونږ ته ودانۍ جوړې کړي. د ډېرو برخه کې ژمنه شوې ده او د تېرو تجربو نه خو څوک چې څه نه زده کوي نو دا خو زه فکر کوم دا به د منطق خلاف وي. د تېرو تجربو نه چې مونږ زه ډېر څه زده کوم هغه به دوه شیان وي. یو د ولسونو سره د اړیکو پراخوالی او یو په خپل اداره باندې کلک نظارت او یادي فساد بننځولل. دغه دوه شیان مې تر اوسه ډېر زده کړي دي او په دې برخه کې مونږ ښه روان یو. او یوسف خان ورور د لارې خبره کړې وه. لارې رښتیا هم مونږ کله چې دي خوب لارې راځو د سپېرې د لارې به راځو پکتیکا ولایت ته هغه غرنۍ سیمه ده. دواړو خواو ته لارې خرابې دي او که د پکتیا د لارې راځو د زرمت د لارې به راځو. د زرمت لاره خامه ده او خرابه ده. کله چې پکتیکا ته داخل شي بیا لاره پاخه جوړه شوې او په امن کې ده. همدارنګه د غزنی لارې نو لارې چې مونږ چون په داخل د پکتیکا کې هم ډېر اوږده اوږده سړکونه لرو نو سړکونه زمونږ رښتیا هم خراب دي. په ډېرو برخو کې بیا په داخل د پکتیکا کې هم ستونزه ده او پکتیکا ته چې کومې لارې راغځل دي هغې کې ده. خو زمونږ سره ژمنه شوې چې کال په کال به دې برخې ته پام کړي. دا اوس مونږ ته د یمن یو قرارداد د جنخیر پورې سره چې د 2 کیلومتر فرق د جوړولو قرارداد خلاص شوی او مون باوري چې په دې راتلون کې ورته یو مونږ دغه سړک پایل کو نو دا یو اساسي څنګه دا وختونه به هم امدادو د مربوطه ادارونو د نورو مختماتنه دې برخه ته جدي پاملرنه وکړي.
بله صاحب، او د خوشامند او د لی ولسوالۍ کې دا نوم صحیح و اخلمه نه پېژم
پښتنه او بیل او خوشامند دا اول خدای دې ولسوالۍ نه دی دا یو ولسوالۍ دا مرکب نوم دی بیل او خوشامند البته مونږ زمونږ د سړي په اړه دا خو زمونږ زمینی څنګه ورته لکه سخت دی البته مونږ ستونزې لرو هم د روغتیا په برخه کې هم د مارې په برخه کې هم تېره ورځ مونږ دی ډېر خوشامند دي مسلمان سره په جنې خیرو کې ناست لرله میاس مخکمو په خیرکوټو ولسوالۍ کې د نهو ولسوالۍ د قومي مسلمانو سره غونډه لرله ډېر پیاوړي قومي مسلمان دي هغه ستونزې دې هم مطرح کړې دي مونږ دوی ته ډاډ ورکړی چې تاسو په دې سیمې په کچه د نورو سره همکاري وکړئ مونږ به د دولت په کچه تاسو سره سمتیاوي برابرې کړو چې مونږ نورو ولسوالۍ ته برابرې کړي دي نو دغه ورور دې مونږ سره هم په تماس کې اوسېږي د خپلو قومي مسلمانو سره دې هم مرسته وکړي چې مونږ ته بیا بیا راشي مونږ په دې باندې کار شروع کړی په راتلونکو دوو میاشتو کې مونږ هیله من یو چې مونږ به د روغتیا او د پوهنې په برخه کې په ډېر او خوشامن کې نسبتا لاسته راوړنې ولرو.
ډیره زیاته مننه. بیا به هم اوریدونکو ته نوبت ورکو. کولی شئ چې د سکایپ او د غرض د ټلیفون له لارې له موږ سره تماس ونیسئ. زموږ میلمانه دي د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت او د ولایتي شورا غړی مبین فقیرزاده. همدا شیبه اوریدونکی لرو. ځان معرفي کوي. آزادي راډیو مهرباني صاحب. مهرباني کوسه
د پکتیکا ولایت مرکز څخه خبرې کوم. ثروان سي تاسو ښاغلي والی صاحب او د رادیو ټول کارکونکو ته په لمړي سر کې سلامونه وړاندې کوم.
سلامات اوسئ.
یو لوی ستونزه چې دا د پکتیکا والو یو اساسي غوښتنه ده هغه دا چې له تیرو تقریبا 14 کلونو راهیسې د پکتیکا ولایت په مرکز کې د پلتو بند او د غراز په کټوا سمت کې د جنشلو په نامو د تیرو یو چنل د چې دغه د پخوانی شوروي روسانو په وخت کې شپږ سوي خلک په دوه دوه ساسي پروژو د کار غوښتنه لري او تر اوسه تقریبا له تیرو څو کلونو راهیسې تر لس پروژو باندې د کار کولو ژمنې سوي خو نن د سبا پلتو باندې یو اساسي غوښتنه د مرکز دی او دغه راز په جانخیلو کې د تیرو چنې چې څو ځلې زموږ سره سیمه ییزو ولایتي چارواکو په دغو دوو پروژو د کار ژمنه کړې او د داود خان له وخته راهیسې د پلتو بند باندې د سروې کار کولو ژمنه کېږي خو تر اوسه دغه ژمنې تش په نوم دی او کار نه کېږي. یو بل اساسي ستونزه چې هغه د پکتیکا مرکز کې ده هغه دا ده چې دلته پکتیکا ښار تر اوسه د نورو ښارونو په نسبت ښاري بڼه نه لري کوم ښارګوټی نشته تر څو خلک دلته د استوګنې په ډول ورڅخه استفاده وکړي او دغه یو مهمه مسله ده خو دلته د مامورینو په نوم یو ښارګوټی چې تقریبا له اتو کلونو راهیسې پرانیستل شوی تر اوسه په کې په دغه ښارګوټي کې په نومرو جنجالونه دي دغه راز استوګنه په کې نه ده غوره شوې. ولایتي ادارې دې ستونزې ته خاص پام نه ده کړی نو زموږ یو اساسي غوښتنه همدا ده چې د مامورینو په ښارګوټي باندې کار پیل شي تر څو هغه مامورین چې دلته دندې ترسره کوي هغوی خپل کورونه راولي یا هم هغه مسلکي ښوونکي چې غواړي پکتیکا کې دلته ښوونځیو کې وګمارل شي دې اساسي غوښتنه همدا ده چې دوی ته باید په ښارانه کې د استوګنې لپاره ځای ورکړل شي د مامورینو په ښارګوټي کار پیل کول دغه راز د پلتو بند او د
ډېره مننه کور ودان د درې سره موضوعګانې مو یادې کړې. سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ. تاسو ته به والی صاحب ځواب درکړي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کړئ. مهرباني صاحب.
یو پښتنه دا اساسي پښتنه دا چې پښتون په داخل کې د پښتون تر ورغونو پورې چې هم د نوو ولسوالیو مرکز ګڼل کیږي او دا سره د پښتون د مرکز دا تر ورغونو پورې ولې نه پخېږي په خاصي ډول ولې نه جوړیږي ډېر موضوع وسو پروان سے پیر باندې کار نه کیږي او دغه د نوو ولسوالیو کله چې ورغونو ولسوالیو سره راځي یو خار د ورغونو روښتن خراب دا وایي چې څنګه مریضان ولري نو هغه مرکز نه دی په وخت باندې ځکه چې د سړک ډېر ځان ساته او هغه ته د امنیتي ارګانونو مقصد د دې کوڅې دی او هلته امنیت ډېر برقراره ده نو دا والي صاحب محترم دا پوښتنه ده چې په دې دا کار به څه ډول
شي. دا ولا پوښتنه وه، بله پوښتنه. بله صحیح، دا خو بله ستاسو خبرې اورو. دا اوله پوښتنه دې وشوه، ودې کړه، بیا یې تکراروي. ما بله پوښتنه هم لرئ؟ ډېر زیاته مننه. کور ودان، سلامت اوسئ. بل اورېدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، سلامت اوسئ. کور ودان، مهرباني کوئ له کوم ځای خبرې کوئ؟ یو څه ژر.
والله فلاله د کندهار ولایت خبره کوو، نو یی د دل د ولسوالي مقصد
شاسه. مهرباني پوښتنه مو څه ده؟
پوښتنه مو دا د وروره د جار لسکاله کې، د څور لسکاله کې دولت نه راغلی. تر دې خبره خلاصو؟
بله خلاصو، سلامت اوسه. د سرم خلاصو خو اوس پور شو ملبنو ته مخ درې چې والی صاحب تاسو جواب وایست. لومړی له شغل فقیرزاده صاحب څخه د جانی خیلو د تیلو د زیرمې په ارتباط او د همدار است د مامورینو د شارګوټ په ارتباط نظر غواړم چې وورو. ستاسو په نظر ولې د مامورینو شارګای اول وایست چې دا ولې ځنډېدلی دی؟ والی صاحب خو اوس کم وخت کېږي چې پکتیکا ته راغلی دی. تیرو والیانو یا تیرو چارواکو ولې د دې شارګي مسله نه ده حل کړې؟
اشتیا مخترمه، دغه یو ستونده وله، خو ما په فکر سره دغه شار ټولو هغه نمرې تجارانو واخیستې او تجارانو د ګټې دپاره واخیستلې، نو دغه کار له ځکه ټکنی شو او په مخ نه ولاړی. څو وارې مخکې والیان چې کوم دلته ولمږه له هغو سره هم د شاروال سره هم میټینګونه وکړل او دا هم پیشنهاد ورته وکړی چې دغه خلک راټینګ کړي، باید هر څوک خپلې نمرې جوړې کړي. لکه څرنګه چې دغه ورور وویلې چې دا د مامورینو په نام باندې ولې، او باید هر څوک یې اوباد کړي تر څو دلته مامور کوي په آرامه ژوند ولري. نو غټه علت او ستونزه د ما په فکر دغه ده چې تجاران واخیستلې او هغه تجاران خو نو ټول یې نشي جوړولی او بس سوداګري ته یې کړې ولې، او هغه اوس پاتې ده او نیمګړی ده. اوس هم همله ښاروال نه دا غوښتنه ده چې باید ټول خلک را وغواړي او شارګوټی باید جوړ شي، ولایتي شورا ورسره ملګری ده.
بله سلامت اوسئ.
جان خیلو په باره کې رښتیا پنځم اوزه د ټول افغانستان په سطحه باندې د پکتیکا ولایت د جان خیلو ولسوالۍ د کیلو مسله ده. والي صاحب هم موږ ته څو وارې دا اوس اطمینان راکوه، او ولسمشر هم ورته ویلي دي چې په دې باندې مشاندرې موږ اخلو، نو کار به خپله شروع کوو په خپلو انجینرانو او په خپله هغو باندې کارګرانو باندې باید کار وکړو، او هم به په هلمند کې کوو او هم په پکتیکا کې. نو دا مو غوښتنه ده د ولسمشر نه.
سلامت اوسئ. ډېره مننه. ډېره مننه، سلامت اوسئ. والي صاحب، مطرح شوو پوښتنو سره سره یو پوښتنه دا هم ده چې د پکتیکا ډېر خلک په عربي هیوادونو کې دي او شتمن هم دي، لکه د خوست د ولایت اوسیدونکي چې په عربي هیوادونو کې دي او هغوی په خپل ولایت کې پانګونه کوي. آیا د پکتیکا د اوسیدونکو لپاره چې په بهر کې دي، په عربي هیوادونو کې دي، په خپل ولایت کې د پانګونې لپاره کوم پروګرام لري یا په پام کې لري چې په یو شکل سره تشویق شي او هلته پانګونه وکړي؟
سروان صاحب، همدغه لارښوونه مونږ ته ولسمشر هم کړې وه. د عربي هیوادونو تر څنګ په هند کې ډېر پکتیکاوال لرو چې هلته کاروبار لري، په پاکستان کې لرو، په نورو هیوادونو کې. مونږ د یو شمېر سوداګرو سره همدا خبره په کابل کې مطرح کړه، پکتیکاوال سوداګر په کابل کې کاروبار لري. یو شی چې دوی لپاره ډېر مهم دی هغه د برېښنا پیدا کېدل دي. کله چې پکتیکا کې تولیدي برېښنا یا ورزشي برېښنا پیدا شوه،
نو زه به وریم چې دوی راځي سوداګرو ته مونږ د اوس لپاره د دوو شیانو ډاډ ورکړی، یو دا چې مونږ د دوی امنیت ساتو، دویم دا چې مونږ دوی ته د پانګونې لپاره ځمکې ورکوو. دوی په خپل مالکین تفاهم شروع کړی، خبرې شروع کړې دي، ژمنه یې مونږ سره کړې ده چې دوی به په دې باندې فکر وکړي چې پکتیکا کې په کومه برخه کې پانګونه کولی شي. سما دوی ته ویلي دي چې تاسو راشئ، خصوصي خربوټي جوړ کړئ، زمونږ مامورین دلته په کرایه واوسیږي، زمونږ نور هیوادوال دلته واوسیږي، ځکه دلته که مامور ته نمره ورکول شوي هم د مامور ډېر بېرته خرڅه کړې ده، هغه یې د جوړول توان نه لري. که خربوټي جوړ شي، خصوصي خربوټي، نو خلکو ته په کرایه ورکول شي یا په قسط ورکول شي، دا به د سوداګرو یو مرسته وي. او دوی ژمنه کړې ده چې یو شمېر کارونو ته دوی ډډې رانغاړي. او تر څنګ یې ځینې پوښتنې چې مطرح شوې د ښوونکو د خربوټي مسله ده، د ښوونکو د خربوټي لپاره همدا اوس نن سبا د پکتیکا مرکز په خرنه کې دوی لپاره همدا اوس ختمدازي شروع شوې ده، خربوټه اعلان شوې، منظور شوې، ختمدازي شروع شوې، موږ دوی ته نمرې وښو، دا ستونزه به حل شي. او د نجونو لپاره سخت کال ده، زه به د ورور ته دا ووایم چې سخت کال به پکتیکا په خپل تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د دولسم فارغان ولري، نه یوازې مرکز کې به ولري بلکې یو شمېر ولسوالیو کې به مونږ د دولسم فارغان ولرو چې دوی به په کانکور کې هم ګډون وکړي. د پکتیکا لپاره یو ښه زیری دی. او د اردن سړک د ورور یاد کې دا ډېره ښه پروژه ده، دا یوه ملي پروژه ده، دغه ترانزیتي سړک دی چې د پکتیکا مرکز خرن تر انګور دی پورې، دا د 50 کیلومتره سړک دی. او د اسیا بانک مرسته $2 million پرې باندې لګول کیږي، او $2.5 million دي. او دا $2.5 million به کتام وخت په اتلس میاشت کې خو زه فکر کوم په اتلس میاشت کې دا کار نشي کولی، ځکه چې په دې کې کټایي ده، د غرونو کټول دي، پلونه دي، او سیمه ډېره پراخه ده. خو بیا هم مونږ کلویه پروژه لرو، بیا رغونه همدغه د اوربون سړک دی چې د خرمې تر انګورو دی پورې ده، تخدینی او خلک ورته خوشحاله دي، کارونه چې کم و مونږ غور تیز کړي دي.
بله، سلامت اوسه، ډیره زیاته مننه. یو شمېر اوریدونکو نمونه مو وانخیستل، البته مثلا شیر افضل د همدې د انګور اډې د سړک پوښتنه کړې وه، ګڼو نورو داسې پوښتنې کړې وې چې زموږ میلمنو په یو نه یو شکل سره ورته ځواب ووایو. د پکتیکا له والي ښاغلي الیاس وحدت او د ولایتي شورا غړي ښاغلي مبین فخرزاده څخه منندوی یو چې په دې پرونه کې ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو چې ټلیفونونه مو وکړل او یا مو پیغامونه راوستل. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.15 څپه دوام کوي.
مطلب چې هدف ته ورسیږي، او بیا دې پریږ دی نو یلار کی داسې شوی څو څو ځلا نندې کی ورځی آران دی د ژړا دی ورځی نه دی نظر کویل منس پو جماعت کی چی گٹن وی خپلا خلق دی